د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته
شمالي کوریا یو بل میزایل توغولی دی د امریکا جمهور رئیس ترامپ د چهارشنبې پر ایران وګواښي او ویل چې د غیوات پر ضد به راتلونکي میاشت نامعلوم اقدام وکړي د ملګرو ملتونو امین منشي انټونیو ګوټرس له میانمار څخه بنګلاديش ته د سلګونو زرو رونګیایي مسلمانانو مهاجرت قومي تصفیه بوللي او ترامپ ویلي د مهاجرینو په مسلې د ډیموکراټانو سره یوې موافقې ته نږدې سوی دي د خبرونو تفصیل جنوبي کوریا وایي پیونګیانګ د ختیځ په طرف یو بل میزایل توغولی دی د جنوبي کوریا پوز ویلي دي چې شمالي کوریا د یو نامعلومه توغندۍ د جمعې په سر وختي د پیانګیانګ پلازمینې د سونین له سیمې څخه د ختیځ په خوا توغولې ده د ګډې کمانډې لوی درسیزانو دفتر ویل دي چې د جنوبي کوریا او د امریکا پوځي مشران د دې توغندۍ توغولو په اړه تفصیلات څېړي د امریکا جمهور رئیس ترامپ د چهارشنبې پر ورځ ایران وګواښي او ویل چې د غیوات پر ضد به راتلونکي میاشت نامعلوم اقدام وکړي ترامپ د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ چې امریکا هم پکې شامله وه په 2015 کال کې سوي د اټومي موافقې باندې مطمئن نه دی او مایوسی څرګنده کړي ترامپ د جمهور رئیس پالوتکی ایر فورس 1 کې خبرونه ته ویل موږ به په آرامه پاتنه سو چې ایران د امریکا سره څه کول غواړي هغه زیاته کړه ایرانیانو د دې موافقې د ځینو مادو سره سرغړونه کړي او د دې موافقې روته تاوان رسولې دي او تاسو به ووینئ چې امریکا به د اکتوبر په میاشت کې څه وکړي او دا به ثابت کړو جمهور رئیس ترامپ خپل هغه پخوانی خبر بیا تکرار کړ چې دغه موافقه باید هیڅکله سیبي هم نه و بلی خو د امریکا متحدالاتو د 2015 کال د اتمی موافقې پر اساس پر ایران باندې لګیدلې بندیزونو د کمرو پروګرام پر باندې دغه بندیزونه نور هم نرم کړي خو تر اوسه داسې هیڅ پریکړه نه ده کړې چې آیا د موافقه به په خپل ځای پاتې سي او کنه په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د پاره د امریکا د جمهور رئیس خاص استازي بریټ میکوګ د پنځشنبې په ورځ وویل د عراق په کوردي سیمه کې پلان سوی د ازادي ریفرندم یا ټول پوښتنه به د اسلامي دولت ډلې پر ضد روان جنگ ته د پام وړ پایلې ولري او هغه د کوردي مشرانو څخه وغوښتل چې دغه ریفرندم دی د امریکا برتانیې او د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې سوی پلان په بدل کې ونه کړي د سپتمبر په 15 به 15 میلیونه کوردان دی چې د عراق په شمال کې اوسیږي د پریکړه کوي چې آیا دوی غواړي چې د عراق څخه ازادي واخلي او کنه د عراق حکومت بیا دغه ریفرندم رد کړی دی او ویلي دي چې دا کار د اساسي قانون خلاف دی او د عراق پارلمان صدر اعظم حیدر الابادی ته د دې اختیار ورکړی چې هغه ټول ګامونه دی واخلي چې د عراق ملي وحدت وساتل سي د دې ټول پښتنې په اړه د امریکا دریز دادی چې د دې ملاتړ نه کوي او دلی دا ورکړی دی چې دا به عراق بے ثباته کړي او د اسلامي دولت د ډلې پر ضد به جنگ ته تاوان ورسوي د ملګرو ملتونو امین منشي انټونیو ګوټرس له میانمار څخه بنگلاديش ته د سلګونو زرو رونګیایي مسلمانانو مهاجرت قومي تصفیه بولی د تازه شمیرو لمخې په تیرو درو اونیو کې شاوخوا 400,000 رونګیایي مسلمانان له خطرناکو لارو څخه په تیرو دو ځانونو د بنگلاديش په سرحد کې موقتی کمپونو ته رسولي دي شغلی ګوټرس د میانمار څخه وغوښتل چې د رونګیایي مسلمانانو پر ضد تشدد او ناوړه چلند ختم کړي نموړی ول نه میانماری چارواک غواړم چې پوځي عملیات دی وزندوي تشدد ختم کړي لکانو څخه ملاتړ وکړي او د هغو کسانو د بیرته ګرځیدو حکومت دی ومني چې هیواد پرې شي د میانمار پر اخن ایالت کې درونګیایي اقلیت پر ضد تشدد د نه ختمېدو لامل د دې هیواد پر رهبری آن سانګ سوچی نړیوال فشارونه زیات شوی دي او جمهور رئیس ترامپ د مهاجرت په مسلې د ډیموکراټانو سره موافقه ته نږدې شوی دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پنځشنبه پر ورځ ول دای په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند د مشرانو سره د هغو غیر قانوني ماجرونو چې په ماشومتوب کې امریکا ته راوړل سی وي یو جوړجاړي ته نږدې سوي دي ترامپ د دې خبرې د جمهور غوښتونکو ګوند مشران حیرانه کړي او د غراز خپل محافظه کار ملاتړي هم بیا په غوسه کړي دي ترامپ وایي دي چې په هر ډول موافقه به خامخا د سرحد د امنیت د ټینګولو اقدامات شامل وي چې معنی ده چې د سرحد څارنه به هم پکښې وي خو هغه زیاته کړه چې د ډیموکراټانو سره په دې موافقې کې به د امریکا او د مکسیکو ترمنځ په سرحد باندې د پلان سوي دیوال د جوړېدو لپاره د پیسو ورکول نه وي شامل ټرمپ د 2018 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د دې دیوال د جوړېدو ژمنه کړې وه. ټرمپ ویل د دیوال د جوړېدو په مسله بیا خبري وکړي، خو ډیموکراټانو ته خبرداري ورکړې چې په کانګرس کې په دې مسله بیا خندونه جوړ نه کړي. دا او خبرونه
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د ننګرهار په ولایت کې حکومتي مسؤلین وایي د انسان تښتونکو هغه دولس کسیزه ډله یې نیولې ده چې تښتول سوي خلک به یې د سرخرود ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کې په سموڅه کې ساتل. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ولایت مقام پر رسنیز دفتر کې هغه یولس انسان تختون کې خبریالانو ته وښودل شو چې د ننګرهار د والي ګلاب منګل په وینا یو خطرناک ډله وه. د ننګرهار والي ګلاب منګل چې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس هم ورسره و، یوې خبري ناستې ته وویل د دغې خطرناکې ډلې مشر خان زمان هم نیول شوی او هڅه کوي پاتې نور ملګري ونیسي.
او دوی ټولو په خپلو کړنو باندې، په خپلو جرمونو باندې اعتراف کړی دی. او دی دوی مشر چې خان زمان مشهور په حاجی بابا هغه هم نیول شوی دی. او دا د سړی تښتون کوی وخت خطرناک ډله وه چې لیډر مدیر رئیس په ننګرهار کې او په خاص ډول سره د جلال آباد په ښار او شاوخوا سیمو کې فعالیت لري.
والی وایي دغه ډله د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې وه او له منګولوی د امین الله او نقیب الله په نومونو دوه کوچنیان هم آزاد کړي چې د غرنیو سیمو په سمڅو کې ساتل.
کوشکک منطقه چې د سرخرود مربوط سیمه ده، هلته په مغارو کې دوی ساتل. دا سمه خبره ده چې په مغه سیمو باندې باندې عملیات وشي، خو تاسو پوهیږئ چې ځینې لرې پرتې سیمې کله چې له ښارونو نه دوی وځي، ځینې ځنګلزارې سیمې یا کوسارې سیمې یا غرنۍ سیمې دغه سیمو ته دوی د خلک انتقالوي.
نوموړی وایي هڅه کوي د غلو او ورانکارو خلکو ځایونه رسوا او عملیات پیوکي. په ننګرهار کې د سړی تښتونو پیښو له تیرو څو میاشتو راهیسې زور اخیستی او ولسي خلک وایي حکومت دې د دغې چارې اساسي غم وخوري. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
په تیرو اته میاشتو کې د طالبانو تقریبا 50 تنه قومندانان وژل شوي دي. اوس اکثره وسلوال طالبان له کندوز څخه خارج ته ځي. د رپورټ تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې.
په کندوز کې په تیرو اتو میاشتو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې وشوې. په دغو جګړو کې د وسلوالو طالبانو اکثر لوی قومندانان وژل شوي دي. د قندوز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی وایي چې افغان ځواکونو په قندوز کې طالبان مات کړي او د هغوی لوی مرکزونه یې لمنځه وړي. نوموړی زیاتوي چې په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو تقریبا 50 کسه لوی قومندانان وژل شوي دي او په لیکو کې شکست ګډ شوی دی.
بیش از 50 نفر سرگروپ و قماندانشان طی 8-9 ماه از بین رفت. وسایط زرهی که قبلا در یکی دو سقوط گذشته
د طالبانو له 50 تنو څخه زیات قماندانان او سرگروپان د تیرو اتو نهو میاشتو په موده کې لمنځه وړل شوي. هغه مرمۍ زد وسایط چې په تیرو سقوطونو کې له پولیسو او افغان ځواکونو نیولی وو، یا د عملیاتو په نتیجه کې لمنځه تللی او یا بیرته د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. په عمومي ډول د طالبانو ثقيله وسلې او جنگي ډلې 80% لمنځه تللی. حمیدی دا هم وایي چې اوس طالبان له قندوز څخه د وتلو هڅه کوي او زیات شمیر وسلوالي ایران، ترکیه او نورو هیوادونو ته د مزدوري لپاره ځي او ځانونه د افغان حکومت لمخې پناه کوي.
اکثر افراد دشمن یا به طرف ایران یا به طرف ترکیه، به طرف کشورهای خارج حالت فرار است. حتی مخالفین و طالبان دنبال یک تعداد قاچاقبرا میگردند.
د مخالفین اکثر وسلوال یا د ایران او یا هم د ترکیه او خارجي هیوادونو په طرف تختی. اوس طالبان په قاچاقبرانو پسې ګرځي چې کسانی خارج ته واړوي. دا د دې ښکارندوی دی چې طالبانو چې په خوا کوم زور درلود اوس یې زور ناست دی او قندوزیانو ته ډاډ ورکوي چې ورځ تر بلې به په قندوز کې امنیت ټینګ شي او خلک دې ډاډه اوسي. د قندوز یو تن اوسیدونکو عبدالکبیر وایي چې اوس د قندوز او کابل ترمنځ د کرایي نرخونه ځکه لوړ شوي چې اکثر طالبان له سیمې څخه د تیښتې پر وخت دربس یا موټر یوازې د ځان لپاره کرایه کوي. هغه زیاتوي چې له اختر وروسته یې کابل ته سفر درلوده چې په یوه موټر کې ورسره شپږ تنه هغه کسان ناست وو چې په قندوز کې د دولت پر خلاف جګړې کولې. نوموړی وایي چې طالبانو ګیرې خریلې او ویښته یې کم کړي وي او د سورلیو په موټرو کې له قندوز څخه کابل او له کابل څخه نور ولایتونو ته ځانونه وباسي. که څه هم د دولت مخالف وسلوال له قندوز څخه وځي خو په دغه ولایت کې ناامنۍ خلک اندېښمن کړي دي. هغه خلک چې له ځینو نورو سره په شخصي مسایلو خلاف وي له دغو ناامنیو استفاده کوي او د ښار په منځ کې خپل مخالفین په ډزو او یا هم د چړو په وهلو سره وژني. له بلې خوا د شاهین قلي اردو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ادعا شوې چې د فاریاب په قیصار او پښتونکوټ ولسوالیو کې د دولت 25 تنه مخالف وسلوال وژلې دي. اعلامیه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو 14 مختلف ډوله نقلیه وسایط هم تخریب شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د لوی کندهار د ځوانانو شورا پرون په کابل کې په یو لوی غونډه کې افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا له نوې ستراتیژي ملاتړ څرګند کړ او د دغه ستراتیژي مخالفان د افغانانو دشمنانو بلل. خو یو شمیر هغوی چې د دغه ستراتیژي مخالف دي د خپل مخالفت یو علت په دې ستراتیژي کې د سولې خبرو ته ځای نه ورکول ګڼي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د لوی کندهار د ځوانانو شورا چې د کندهار، هلمند، زابل، اروزګان او نیمروز د ولایتونو یو شمېر ځوانان پکې راټول شوي، نن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوه سره غونډه کې خپل فعالیت پیل کړ. دې شورا په خپله لومړۍ غونډه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي یوه هر اړخیزه ستراتیژي وبلله او دغې ستراتیژۍ څخه افغانستان ته د یو فرصت په توګه په ګټې اخیستلو باندې ټینګار وکړ. د دې شورا رئیس جاوید فیصل دې غونډې ته په وینا کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ د خپلې شورا ملاتړ څرګند
کړ. افغانستان ته د نړۍ د یو ستر ځواک امریکا د باورمن ستراتیژیک شریک په توګه په سیمه او نړۍ کې سیاسي، حقوقي وزن ورکوي.
د اوږد انتظار وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اګست په 28 د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژي کې جنگ په ډګر کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو د پوځي فشار ترڅنګ د خبرو لارې د افغانستان د لانجې د حل لپاره هم لارې پرانستې پرېښودل شوې ده. همداشان دا ستراتیژي پر پاکستان باندې هم فشار اچي چې په خپله خاوره کې ترهګرو ډلو ته پناه ورنه کړي او هم د هغوی له ملاتړ څخه لاس واخلي. دې غونډې ته په ولسي جرګه کې د کندهار ولایت یو استازي حمیزي لالي د امریکا د نوې ستراتیژي مخالفان د افغانستان دښمنانو بلل
چې دا وایي موږ د ستراتیژي خلاف یو، هغه یا به د ایران اجنټانی یا به د پاکستان اجنټانی یا به د روسانو اجنټانی.
هم دی غونې ته د جمهوري ځغنی او سلاکار داود ګلزار ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي د اعلان وروسته نور پاکستان وسوال مخالفان ته یو خوندي زیان دی.
افغان طالبانو باندې ځواک کوو چې د سولې لار په لکه سولې ته ترجیح ورکړي.
د لوی کندهار د ځوانانو شورا چارواکي دغه شورا هدف د لوی کندهار د ځوانانو ترتیب، تنظیم، کاري زمینی، د خوني روزنی د لپاره ورته لازمي اسانتیاوي برابرول، مطالعه او روشنفکرۍ ته د ځوانانو هڅول خي. د افغان حکومت په ګډون ډیرو سیاسي ډلو د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي ملاتړ کړی. خو د افغانستان د پخواني جمهوري سمیت کزي په ګډون طالبان او ځینو سیاسي ډلو دغه ستراتیژي سره مخالفت خود لیدي. هغوی چې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي مخالفت کوي، د مخالفت علت په دغه ستراتیژي کې پر جنگ باندې د امریکا ټینګار ګڼي او وایي چې په نوې ستراتیژي کې وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرو ته زیان دی ورکړل شوی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی دا ستراتیژي د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې د ستراتیژي سره چندان ډیر توپیر نه لري. په هغه ستراتیژي کې د سولې په بهیر کې د پاکستان په همکارۍ باندې ټینګار کېده، خو په نوې ستراتیژي کې په جنگ باندې ټینګار شوی دی.
یعنی ستراتیژي پیروز شدن در جنگ هم نیست بلکه استراتژی هست.
خاغلی مجدویل یعنی په جګړه کې د بریالیتوب استراتژی هم نه ده بلکې داسې استراتژی ده چې په افغانستان کې د امریکا د ماتې نه خوړلو لپاره ترتیب شوی او د دې لپاره چې ماتې ونه خوري باید جګړې ته دوام ورکړي چې دا مسله په خپله په افغانستان ته سر مصیبتونه راوړي. په همدې دلیل موږ وایو چې لکه د نورو استراتژیو دا استراتژي به په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه نه کړي تر هغې چې په استراتژۍ کې د سولې او سرګند بهیر ته زیور نه کړی شي. خاغلی مجدوی دې سره موافق نه دی چې ګوندي په نوې استراتژۍ کې حسد دا چې وسلوال مخالفان د سولې خبر ته حاضر. خاغلی مجدوی چې د امریکا په نوي ستراتیژیک په دې ټینګار شوی چې یا باید طالبان تسلیم شي او یا هم ووژل شي. د افغانستان د چارو دا کار په وی طالبان دا ګڼي چې دا ستراتیژي د جنګ په دوام ټینګار کوي او دا کار د دې سبب ګرځي هغه طالب مشران چې د سولې لارې د افغانستان د مسلې حل غواړي کمزوري او هغوی چې په جګړه ټینګار کوي د طالبانو په لیکو کې پیاوړي شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي له حکومت غواړي چې له اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو د استلو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت په کور دننه دغو پناه غوښتونکو ته د رسیدنې لپاره هیڅ امکانات نه لري، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو استنه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د سوي هوکړې له مخې کیږي. په دې باره کې د ازادي رادیو د خبریال محمد حدیث پردیس رپورټ واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وای افغان پناه غوښتونکي په ډیرو بدو شرایطو کې د کور کالیو په پلورلو سره اروپا ته تللي او اوس باید د وستلو مخنیوی وشي. ښاغلی سمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې دغه موضوع په جدي توګه له اروپایي هیوادونو سره مطرح او ملګري ملتونه هم باید پر دغو هیوادونو فشار راوړي. د نوموړي په خبره له اروپا څخه د افغان پناه غوښتونکو د وستنې مخنیوی ځکه مهم دی چې له یوې خوا په هیواد کې امنیت ښه نه دی او له بل پلوه حکومت دوی ته در رسیدن لپاره هیڅ امکانات نه لري.
مذاکرات خدامروی کشورایی که مهاجرین ما را
دی وی یوازینی حل لار ده چې افغان حکومت له اروپایي هیوادونو سره اړیکه ونیسي او د ملګرو ملتونو له طریقه پر اروپایي هیوادونو فشار راوړل شي چې افغان حکومت په اوسنیو شرایطو کې د یو افغان د منلو توان هم نه لري. هر کله چې د افغانستان وضعیت ښه شو افغانان به له اروپایي هیوادونو راووزي. د پداس حال کې د چلې درې میاشتنی ځنډ وروسته جرمني د چهارشنبه په ورځ زاته افغان پناه غوښتونکي له خپل هیواد وویستل. جرمني د روان کال د مې میاشتې په یو دیرشمه نیټه په کابل کې خپل سفارت ته څیرمه په زنبق څلورلارې کې له مرګونی برید وروسته له خپل هیواد د افغان پناه غوښتونکو د وستلو لړۍ بنده کړه. له دې وړاندې جرمني د تیر میلادي کال د ډسمبر له میاشتې په پنځو پړاوونو کې له خپل هیواد افغان پناه غوښتونکي وویستل. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې له 250,000 څخه زیاتو افغانانو اروپایي هیوادونو ته غوښتنلیکونه سپارلي چې په 2016 میلادي کال کې دغه شمېر 20,000 او په 2018 میلادي کال کې 12,000 تنو ته رسیدلی. له دې وړاندې اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته استوي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره هوکړه هم کړې. اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ اصلي لاملونه بېوزلي، بیکاري او ناامني بلل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي افغان حکومت دا منلی چې هغه افغان پناه غوښتونکي کوم چې غوښتنه یې رد کېږي بیرته راستانه شي. دی وایي په هغه اعلامیه کې چې موږ لاسلیک کړې دا واضح شوی چې د هر افغان پناه غوښتنه چې رد شي او باید وویستل شي د هوکړې سره سمې موږ هرکلی کوو. نوموړی وایي تر دې دمه 300 افغان پناه غوښتونکي له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کلونو کې د کرنې سکتور ته پاملرنه ډېره سوې ده او په اوس وخت کې د کرنې د وزارت لخوا د منظور سوو او د ډیزاین لاندې کرنیزو پروګرامونو ارزښت 650 میلیون ډالرو ته رسیږي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
افغان حکومت د پنج شنبې په ورځ د کرنې په سکتور کې د پانګوالو د ستونزو د لرې کولو او له هغوی سره د همکارۍ لپاره د کرنې په برخه کې د پانګوالو د هڅولو او ملاتړ په نوم یو کنفرانس جوړ کړ. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې په وروستیو کلونو کې د کرنې سکتور ته پاملرنه ډېره شوې او په اوس وخت کې د کرنې وزارت لخوا د منظور شوي او د ډیزاین لاندې کرنیزو پروګرامونو ارزښت $650 میلیون ته رسیږي. د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر په دغه کنفرانس کې وویل چې کرنه د افغانستان د ناخالصه تولیداتو شاوخوا 1.5% جوړوي او د دغه هیواد نږدې 50% وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کرنې د سکتور په مختلفو برخو کې ښکیل دي. د ښاغلي زمیر پر وینا په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې په برخه کې د اغیزمنو پروګرامونو په عملي کولو سره دغه وزارت له همکارو موسسو او نړیوالې ټولنې څخه د $510 میلیون نوي بودیجې په ترلاسه کولو بریالی شوی دی.
د شاوخوا $650 میلیون په ارزښت پروګرامونه د ډیزاین او منظورۍ په حال کې دي. یوه عمده برخه یې د نړیوال بانک، آسیایي بانک او زموږ د ډونرانو لخوا تمویل کېږي. شاوخوا $400 میلیون به په مشخص ډول له خصوصي سکتور سره په مستقیمو همکاریو کې وي.
د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دغه کنفرانس کې وویل د کرنې په برخه کې پانګونه او د مارکیټ د غوښتنو په پام کې نیولو سره د افغانستان کرنیز تولیدات له بهرنیو محصولاتو سره ښه سیالي کولی شي. اجرایي رئیس وویل افغان پانګوال جدي ملاتړ ته اړتیا لري او ټینګار یې وکړ چې پانګوالو ته د ځمکې او کرنیزو پورونو برابرول، کورنیو او بهرنیو مارکیټونو ته د لارو موندلو زمینه مساعدول او د ترانزیتي ستونزو له منځه وړل هغه عمده مسایل دي چې مسؤلیت د حکومت په غاړه دی. هغه د افغانستان د کرنیزو محصولاتو کیفیت ته په اشاره وویل
تولیدات داخلي اگر در بخش لبنیات بکوی
کورنی تولیدات که د لبنیات په برخه کې وي که د نورو محصولاتو په برخه کې وي د کیفیت له لحاظه له هر بهرنی تولید سره سیالي کولای شي. خو د کیفیت د ساتلو په برخه کې د پانګوالو د پاملرنې غوښتونکي یو.
ښاغلی عبدالله دغه کنفرانس له ګډونوالو د کرنې په سکتور کې له پانګوالو څخه وغوښتل چې د کرنې په برخه کې خپلې ستونزې په څرګند ډول د حکومت لوري ته وړاندې کړي. هغه ژمنه وکړه چې حکومت به خپلو امکاناتو ته په کتو د هغوی ستونزې حل کړي. د کرنې په سکتور کې یو شمېر پانګوال بیا له دولته د ځمکې او برېښنا غوښتنه کوي. د تازه وچې میوې دوه پانګوال جلال الدین سعید او افغان خپلې ستونزې داسې بیانوي:
موږ په مځکه کې مشکلات لرو، په اوکولاده او د دولت څخه غوښتنه دا ده چې یو صنعتي پارک خاص د زراعت لپاره په ټولو ولایتونو کې په ټولو افغانستان کې ایجاد کړي.
د حکومت هم یو خواهش دا دی چې دوی د بې کیفیته جوس افغانستان ته ډېر را روان دي چې په هغه کې کیمیکل دي، اوبه دي او رنګ دي. ډېر ارزان بیه جوس راځي، پر دوی مالیه زیاته کې چې د افغانستان صنعتکاران سره کومک وکړي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت پر وینا په 2015 کال کې د دغه هیواد اقتصادي وده 1% وه، خو په 2016 کال کې 2.2% ته لوړه شوې ده، چې د نړیوال بانک د څېړنو له مخې په دې برخه کې تر ټولو زیاته ونډه د کرنې د سکتور وه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
په کابل کې د شپږیزو سیالیو د پرونیو سیالیو د نندارې لپاره دومره زیات شمیر افغانان ورغلي و چې ساری یې نه درلود. ځینو شرکتونو په خلکو وړیا خوراکي مواد د چشاک اوبه او نوشابې ویشلې. د شرکتونو مسؤلین وایي دا کار یې په دې خاطر کړی و چې نړۍ ته وښیي افغانان سوله غوښتونکي دي او لوبې خوښوونکي دي. د امریکا ژغ آشنا رادیو همکار عاشق الله رحیمزوی په دې اړه مطلب برابر کړی چې په ګډه به یې واورو.
معمولا سکال د شپږیزې لوبو د سیالیو لپاره د 50 نیولې تر شپږو زرو پورې کسان د کابل نړیوال لوبغالي ته د لیدو لپاره ورځي، خو وړ ممرض په داس حال کې چې لوبه روانه وه ځانمرګې برید وشو. برید لوبغاړي او نندارچیان دواړه وترهول. ګمان دا و چې ښایي نور به خلک دې ته زړه ښه نه کړي چې لوبغالي ته د لوبې د لیدو لپاره ورشي، خو هر څه برعکس شول. د ایم ای ګروپ چې دا ځل د شپږیزې لوبې لپاره د ټکټونو مسؤلیت په غاړه لري، د برید نه وروسته یې اعلان وکړ چې د پنجشنبې د لوبې لپاره ټول ټکټونه وړیا دي. د همدې ګروپ مسؤول ضیاء الرحمن ضیاء وایي د برید پر وخت د لوبې د نندارې لپاره په لوبغالي کې وه. هغه وایي د برید نه یوازې 15 دقیقې نوې تیرې شوې چې خلکو د میدان په لور مخه وکړله او د هیڅ ډول ویرې یا ډار احساس یې نه کاوه. ښاغلی ضیاء وایي چې د خلکو همدې جذبې دې ته وهڅاوه چې د پنجشنبې د لوبې لپاره خلکو ته ټکټونه په وړیا توګه ورکړي.
زمونږ افغانانو په همدغه صحنه کې چې 15 دقیقې نه وي تیرې شوې ډېر زیات جذبو سره خپل ټیمونه په خپلو چرچکو باندې او شعارونو باندې بدرګه کړل. ما چې کله د دغې بیدار ملت د خلکو احساسات مې ولیدل، د دوی مینه مې ولیدله، د خپل هېواد سره د خپل منیجمنت ټیم سره مې مشوره وکړله چې راځئ مونږ خپلو دښمنانو ته په مخ باندې وتپیوره ورکړو تر څو زمونږ ډېری هېوادوال غریب دي او د سبا ورځې ټکټونه پیسې د دوی څخه وانخلو. نو هماغه و چې د مې ګروپ نړیوال شرکت اعلان وکړو چې مونږ سبا ورځ ټکټونه نه اخلو. لکه څنګه چې تاسو د پنځمه پر ورځ باندې خلک ډېر راتلل، نو د خپل یو ملي احساس د مخې زمونږ هغه خلک چې د 100 روپۍ وفه هم نه لرله او په زړه کې به دار مانو چې کاشکې سبا لوبه تتللی وای، نو مونږ دا فیصله وکړه. نو نن تقریبا 2000 په حدود کې افغانان راغلل.
یوازې ټکټونه نه، بلکې ځینو شرکتونو نندارچیانو ته وړیا خوراکي مواد، د څښاک اوبه او نوشابه هم ویشلې. مدني ټولنو او فعالینو هم تر خپل وسه هڅه کړې وه چې د خلکو د هڅونې او په خلکو کې د ملي روحیې د پیدا کولو لپاره کار وکړي. دوی په وړیا خلکو ته د افغانستان ملي بیرغونه ورکول او یا یې ورته په مخونو درې رنګه بیرغ رسموه. مدني فعال سلا کبیر وایي د خپلو ملګرو په مشورې تر 1500 پورې بیرغونه خلکو ته ورکړل. کاغلی کبیر امریکا غاک ته وویل چې په لوبغالی کې دننه د بیرغونو رپیدو لوبي او لوبغالی ته بیل خوان او رنگ ورکړی و.
هدف د بیرغونو د ورکولو صرف نه و چې ځوانان تشویق شي او ځوانان ته څه څه رسنۍ چې رفاهیت ساتي دغه لوبه ساتي او نور دنیا ته ښکاره کوي، هغه جوش او جذبه او ولوله د افغانانو چې ده چې هغه په صحیح شکل باندې منعکس شي. نو بیرغونه نه یوازې مونږ خپل هم ځوانان چې راغلي ځان سره بیرغونه درلودل، او زمونږ هدف هم دا و چې هغه کسان چې بیرغ نه لري یا ترلاسه کړي نه وي هغوی ته ورکړو تر څو هغه د لوبو ځایونه چې د میدان هغه په افغان بیرغ باندې وښول شي او یو ښه عکس. یعنی دا تغییر یو احساس د وطنوالۍ او د هېوادپالنې ښه و چې ټول
یو شمیر ځوانانو بیا لوبغالی ته د تګ لپاره خپل رسمي کارونه پرېښي وه. دغه ځوانان وایي غوښتل چې په لوبغالی کې دننه نړیوالو لوبغاړو ته کورودانۍ ووایي او نړۍ ته وښيي چې افغانان سوله خوښوونکي دي. د نجیب الله اخترزي په نامه یو ځوان چې پر مخې د افغانستان تور سور او زرغون بیرغ رسم کړی و، امریکا غاک ته وویل چې په لوبغالی کې دننه د خلکو احساساتو او هیواد پالنې ته حق حیران و.
بیرغونه له ټولو سره تقریبا تر نیمایي زیات نه، بلکې له دوه سو خلکو سره بیرغونه، ملي بیرغونه ولو او له ټولو سره اکثره خلکو سره پیغامونه و، د سولې پیغامونه ولو په انګلیسي ژبه باندې، په پښتو، په دري ژبه باندې لیکل شوي پیغامونه ولو چې د اکثرو یې د بینالمللي لوبغاړو لپاره هم پیغامونه لرلو چې مثلا ورته لیکلي وو چې زموږ میلمه پالنه زموږ لپاره احساس میلمه پالنه افتخار ده. او
ځینو نورو نندارچیانو به ویل چې دښمن ښایي د خلکو د ترهولو لپاره هیڅ هم درېغ نه کړي، خو دی وایي چې لوبغالی ته د تګ لپاره یې هیڅ شی هم مخه نشي نیولی. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په میانمار یا برما کې د روهینګیا د مسلمان اقلیت په وړاندې د ناوړه چلند له کبله د برما چارواکي او د دې هیواد مشره آنګ سان سوچي په نړیواله کچه تر کلکې نیوکې لاندې نیوله. ملګرو ملتونو له برما څخه غوښتي چې د دوی په وینا د قومي تصفیه کمپاین څخه لاس واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د برما په راخین یالت کې بل کلیس وزیدلی او په زرګونه روهینګیایي کډوال بیا بنګلاديش ته اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وایي په تیرو درې اونیو کې شاوخوا 400,000 روهینګیایان په میانمار یا برما کې د تشدد له امله تښتېدلي دي. دغه اداره وایي د روهینګیا د سلګونو زره ماشومانو لپاره چې د اوبو له کمښت له امله د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي، $3 میلیون ته اړتیا ده.
زه درې ورځې کېږي چې د خپلو 5 ماشومانو سره دې کم ته راغلی یم. کوچنی زوی مې ډېر ناروغه دی او سوی تغذی دی. زه اندېښنه لرم چې که چیرې دې کم کې پاتې شم ماشوم به مې مړ شي، ځکه چې صحي مرستې نشته.
د بنګلادیش په جنوبي پوله کې نوي را رسېدلي کډوال ځنګلونه وهي چې ځان ته د اوسېدو لپاره سرپناه برابره کړي.
نورو مرستندویو ادارو په څېر موږ د منابعو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ یو.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګیری نن پنجشنبه وویل امنیتي ځواکونه د ملکي وګړو د ساتلو ځانګړی مسؤلیت لري.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.